کانګرس ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ وینا. ولسمشر ډونالد ټرمپ نن شپه د کانګرس د دواړو مجلسونو غړو ته وینا کوي. کورنی او بهرنی مسایل د دې وینا مهم ټکی دي. د خدو سره په توپیری چلند اندېښنه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چارواکي وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې خدو سره توپیری چلند د طالبانو حکومت په ملاتړ کیږي. او د روژې په مناسبت د ولسمشر ټرمپ پیغام په امریکا کې د مسلمانانو د ټولنو مشرانو د روژې په مناسبت د ولسمشر ټرمپ د پیغام هرکلی کړی دی او هیله ښودلې چې امریکا به د اسلامي نړۍ په اړه یو مثبت دریځ ولري. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم د آشنا تلویزیون خبرونه ته خراغ لاست. نن سه شنبه د 2015 کال د مارچ 4 نیټه ده. زه وحید فیضی په دې خبرونه کې زما همکار سید عزیز الرحمن کانګرس ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وینا په اړه جزئیات راکوي. سمیع الله جلازی په اوکراین د امریکا د مرستو ځنډیدو په اړه جزئیات شریک کوي. او د خبرونې له میلمه د نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د ترنیز مرکز مشر شیرجان احمدزی سره د ولسمشر ټرمپ د نننۍ وینا او د امریکا د بهرني سیاست په اړه خبرې کوم. له تاسو ټولو مننه. خبرونه کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ د وینا په مهم خبر پیلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د واشنگتن پر وخت د شپې پر 9 بجو د کانګرس د دواړو خونو استازو ته وینا کوي. وقت له رسیدو وروسته دا په کانګرس کې د ډونالد ټرمپ لومړنۍ وینا ده. اټکل کېږي چې د نن شپې په وینا کې به ولسمشر ټرمپ خپلو لاسترارونو او د راتلونکو پلانونو ته اشاره وکړي او د خپلو پالیسیو منتقدینو ته به ځواب ورکړي. د نورو جزئیات لپاره زما همکار سید عزیز الرحمن له سپین ماڼۍ څخه را سره دی. عزیز جان، خبرونه تم خراغلې، ولسمشر ټرمپ به پر کوم موضوعاتو وغږیږي او سپین ماڼۍ په اړه څه نظر لري؟
مننه فیضی صاحب. د سپین ماڼۍ ویان دی دغه وینا با اهمیت بللې ده او ویلي دي چې هیڅوک باید د دې وینا اوریدل او لیدل هیر نه کړي. سپین ماڼۍ دغه راز ویلي دي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ به دغه وینا د امریکایي هیلو د بیا ژوندي کېدو تر عنوان لاندې به واوروي. د ډونالد ټرمپ یو تن سلاکار چې سټیو میلر نومي، هغه پرون په همدې اړه خبرې کولې او ویل چې په دې وینا کې به ولسمشر ټرمپ ته دا فرصت برابر شي ترڅو خپل بې ساري لاسته راوړنو ته اشاره وکړي او دغه لاسته راوړنې په ډاګه کړي، او دای به د سټیو میلر په وینا له کانګرس څخه وغواړي ترڅو د ده د مهاجرتي پالیسیو د پلي کېدو دپاره باید کانګرس حکومت ته نورې پیسې هم ورکړي. دغه راز تمه کیږي چې په دې وینا کې ولسمشر ډونالد ټرمپ به د امریکا د مرکزی یا د فدرال حکومت کې دغه کوم اصلاحات چې د پیل کړي دي پر دغه اصلاحاتو باندې به وغږیږي، او پر دې باندې به د وغږیږي چې تر اوسه پورې په دې برخه کې څه لاسته راوړنې درلودې. د متحده ایالاتونو اقتصاد او پر نورو هیوادونو باندې د تعرفو د لګولو موضوع هم د دغه وینا مهم ټکی بلل شوی دی، او دغه نن هم پر کاناډا او پر مکسیکو، یعنی د دواړو هیوادونو څخه پر وارداتي کالایو باندې 25% تعرفې چې لګول شوی وو، نن په عملی توګه دغه تعریفې یعنی عملی شوې او عملی بڼه یې خپل کړه. د دې ترڅنګ کېدای شي چې په دې وینا کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین او د منځني ختیځ جګړو ته اشاره وکړي، او پر خپل د دغه جګړو البته د پایته رسیدو په اړه پر خپل پلانونو باندې دای به ټینګار وکړي.
د دې ټول مسایلو ترڅنګ تاسو تشریح کړه، آیا په دې وینا کې به افغانستان ته هم اشاره وشي او کنه؟
فایزی صاحب، د افغانستان په اړه د کومې پالیسۍ د اعلانېدو یا اعلانولو اټکل نه کیږي، خو کېدای شي که چیرې دی د منځني ختیځ او اوکراین موضوع ته اشاره وکړي، نو کېدای شي ولسمشر ټرمپ د افغانستان نوم هم واخلي او یو ځل بیا دا ووایي. که چیرې دی ولسمشر وایي، نو متحده ایالتونه به د افغانستان څخه په منظمه توګه به اوس وتلی وای یا وتلی وای، او کېدای شي دی د بګرام هوایي اډې ته یو ځل بیا اشاره وکړي. شکل معلومه نه ده، ځکه په تیر یو نیمه شاوخوا یو نیمه میاشت کې ترامپ د افغانستان په اړه په وار وار د بګرام اوایي اډې اهمیت او موقعیت ته اشاره کړې ده، خو صرف په دغه ورځو کې دوی نوې خبرې د افغانستان په اړه کړې دي. اول د هغو امریکایي تجهیزاتو یا وسلو چې هغه په افغانستان کې پاتې دي، نو د خپل کار په لومړۍ ورځو کې ډونالډ ترامپ دا وویل چې که چیرې افغانستان د امریکا څخه مرسته غواړي، نو باید طالبان دغه وسلې یا دغه تجهیزات بیرته متحده ایالاتونو ته ور وسپاري. او تیره اونۍ د خپل کابینه کې د خپل دفاع وزیر ته دا سپارښتنه وکړه تر څو د دغه تجهیزاتو د ایستلو بهیر یو ځل وڅېړي. تر دې زیات یې څه نه دی ویلي.
له سپینې ماڼۍ څخه زموږ همکار سید عزیز الرحمن ډېره زیاته مننه چې جزئیات موږ سره شریک کړل.
ملت ته د ولسمشر ترامپ وینا. ترامپ ولس ته د زرینې دورې زیری ورکړی. کډوالی او د سرحدونو امنیت، په حکومت کې اصلاحات، بهرنۍ ننګونې او د مرستو ځنډیدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د مارچ په څلورمه ملت ته وینا کوي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې اړه ځانګړې خپرونه لري. د واشنگتن ډی سي په وخت د ماخام د ونیمونه تر لس نیمو پورې.
اروپا په داسې حال کې د اوکراین د جګړې د ختمېدو لپاره د حد څو د مشرۍ ترلاسه کېدو کوښښ کوي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ له اوکراین سره دغه هیواد ټولې نظامي مرستې وځنډولې. دغه اقدام تېره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د هغه هیواد پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تر سختو انتقادونو وروسته وشو. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلازی نه اخلم چې د کانګرس ماڼۍ له مخې پروګرام کې راسره مال دی. جلازی صاحب، خبرونه تر خره غلاسه او دا چې د مرستې تر څه وخت ځنډیدلې او په دې تړاو تازه تحولات څه دي؟
فایزی صاحب، سپینې ماڼۍ بیګا ناوخته د دوشنبه ناوخته اعلان وکړ او همدارنګه د سپینې ماڼۍ یو چارواکي امریکا غږ ته دا تایید کړ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین سره د امریکا مرستې ځنډولې دي. دغه چارواکي د ایمیل د لارې امریکا غږ ته ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ دریځ واضح دی او هغه دریځ دا دی چې دی په سوله باندې متمرکز دی. دغه چارواکي ویلي دي چې د دغو مرستو د ځنډېدو عمده هدف دا دی تر څو دا د سولې یا د یوې حل لارې د موندلو سره مرسته وکړي. ښه، بلخوا د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي هم د دوشنبې ناوخته وینا کړې ده. هغه په دې وینا کې وویل چې اوکراین نه یوازې د یوې دایمي او واقعي او عادلانه سولې غوښتونکی دی، بلکې اوکراین دا هم غواړي چې د هیواد لپاره امنیتي تضمینونه رامنځته شي څو روسیه او مسکو پر راتلونکي کې بیا په دې هیواد باندې برید ونه کړي. د کرملین ویان هم نن سه شنبه غږېدلې ده بیا د امریکا د مرستو د ځنډیدو اقدام غوره کار بللی دی. ده ویلي دي چې دا کار به مرسته وکړي څو اوکراین د سولې یو بهیر او پروسې ته داخل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین سره د منرالونو د کمیاب منرالونو قرارداد د سولې د لپاره خورا مهم و. ښکاره ده چې ډونالډ ترامپ به نن شپه د کانګرس کې په وینا کې هم په ډېر احتمال سره د اوکراین د جګړې په ختمېدو بحث کوي. تر دې مخکې هم ترامپ په څو مختلفو مواقعو کې ویلي دي چې دی هڅه کوي د اوکراین جګړه چې خونړۍ جګړه ده او ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي دا جګړه پای ته ورسوي. او د ډونالډ ترامپ د حکومت فشار هم همدا دی چې بالاخره زلینسکي په یو شکل د سولې او روغې جوړې بهیر ته راستون شي. تیره اونۍ د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ترمنځ د تند بحث تاثیرات د اتلانتیک دواړه خواوې اغیزمنې کړې او د اوکراین د راتلونکي په اړه د اروپا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. په سپینه ماڼۍ کې د کامیابه منرالونو د قرارداد په اړه بحث چې ترامپ له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام لپاره مهم بولي په توندو لفظي بحثونو پای ته ورسېد. د سوداګریز فکر لرونکی ولسمشر د دوشنبه په ورځ په خپلو واضح څرګندونو کې وویل که اوکراین غواړي بقا وکړي نو په کار د زلینسکي د سولې موافقه وکړي.
موږ باید یو قرارداد وکړو او دا کېدای شي ډېر ژر وشي. د یو قرارداد کول باید دومره سخت نه وي، کېدای شي ډېر ژر وشي. زما په اند روسیه غواړي چې یوه هوکړه وکړي. زه یقین یم چې د اوکراین خلک هم غواړي یوه هوکړه وکړي.
ولسمشر ترامپ د دوشنبه په ورځ د ټولنیزې رسنۍ په یوه پیغام کې د زلینسکي پر هغو اندېښنو انتقاد وکړ چې وایي جګړه به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي.
روسیه په 2022 کال کې پر اوکراین خپل یرغل پیل کړی دی. شنون کې وایي د تجارتي قرارداد په اړه د ولسمشر ټرمپ د راتلونکي اقدام چې دا ټول پکې نغښتی دی اټکل نشي کولی.
تر اوسه نه څرګنده ده چې واقعا د ټرمپ پلان څه دی. هغه څه چې موږ هم لیدلی شو، هغه څه چې د اونۍ په پای کې وشول، دا دی چې اروپا د روسیې د مخنیوي لپاره د ډیرو اقداماتو هڅه کوي.
زلنسکی د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ ووت او د اتلانتیک د سمندر له پاسه له سفر وروسته ځان د اروپایي متحدینو غیږ ته ورساوه. د برېټانیا صدر اعظم هغه ته ښه راغلاست ووایه. نوموړي د دوشنبې په ورځ په وستمنستر کې نه یوازې د برېټانیا د 1600 وړاندیز وکړ، بلکې له هغه هیواد سره یې د هوایي دفاع د 15000 مزایلو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه.
دا سمه ده چې اروپا دې په خپله وچه کې د سولې د ملاتړ لپاره ډیر مسؤلیت واخلي، خو د دې هڅو د بری لپاره د امریکا قوي ملاتړ ته اړتیا ده.
په ورته وخت کې د دې خونړۍ جګړې د دواړو اړخونو چارواکو نړۍ ته خپل پیغامونه واستول او دا ښکاره کړه چې دواړه طرفونه د دې جګړې په اړه چې د 3 کلونو راهیسې د اروپا د ودې مخه نیولې څومره تفاوتونه لري.
زه فکر کوم چې په مساوي اندازه به د امریکا ملاتړ دوام وکړي، ځکه د اوکراین ناکامي نه یوازې د ولادیمیر پوتین بریا ده، بلکې د اروپا ناکامي هم ده. دا د امریکا د متحدو ایالاتونو ناکامي هم ده. زه فکر کوم موږ ټول نه غواړو چې پوتین ته د بریا فرصت ورکړو.
د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف بیا داسې وایي:
هغوی د جګړې دوام غواړي. له همدې امله په دې وضعیت کې بې له شکه د واشنگتن هڅې او د مسکو چمتووالی یوازې کافي نه دي، یو مهم جز ورک دی.
په ورته وخت کې بیجنګ هم د یوې حل لارې لپاره هیله څرګنده کړې ده.
چین د اوکراین د کړکیچ رامنځته کوونکی او یا هم اړخ نه دی، او موږ په سوله ییز ډول د مشکل د هواري لپاره د ټولو هڅو ملاتړ کوو. موږ هیله من یو چې ټول اړخونه د یوې دایمي حل لارې لپاره چې د یو بل اندېښنو ته ځواب ووایي کار وکړي.
سپینې ماڼۍ امریکا غږ ته تایید کړي چې فشارونه یې زیات کړي او حکومت خپلې مرستې ځنډوي او دا ارزوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې دا د یوې حل لارې سره مرسته وکړي. او ټرمپ د اوکراین په اړه د خپل لوی راتلونکي اعلان په اړه تر وینا یو ورځ مخکې وویل:
زه به وینا وکړم، تاسې به ممکن سبا شپه واورئ، زه به سبا شپه تاسې ته ووایم.
دا به د سې شنبې په ماښام په واشنگتن کې د کانګرس دواړو مجلسونو ته د هغه ویناوي. دانیتا پاول راپور، سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن سه شنبې د مارچ په 4مه د کانګرس دواړو مجلسونو ته وینا کوي. د ولسمشر ټرمپ د وینا په اړه د خبرونې له میلمه د نبراسکا په هانتون د افغانستان د څېړنیز مرکز مشر شرجان احمد زی سره خبرې کوم. احمد زی صاحب، خبرونه ته خرغ لست او لومړی پوښتنه به همدا وکم چې په تیرو شپږو اونیو کې ولسمشر ټرمپ په خپلو کارونو او حق شمنۍ چې کړې وي څومره بریالی و؟
ډیر مننه صاحب. د ولسمشر ټرمپ د دویم دورې اولنې شپږ اونۍ ته چې وګورو، خپل وعدو په اساس تقریبا تر ډېره حده پورې عمل کړی دی. په انتخاباتي کمپاین کې د اقتصاد، سیاست، بهرنیو اړیکو، بالخصوص د انفلاسیون کمول او د مهاجرتو په اړه د پالیسیو بدلون وعدې کړې وې، چې تر ډېره حده پورې د مهاجرتي پالیسیو په اړه کوم وعدې چې کړو هغه باندې وفا کړې ده. په اقتصاد کې کوم تعرفو باره کې چې ویلو چې نور هیوادونو باندې د امریکا د اقتصاد خوال د لپاره باندې تعریف کوي، هغه باندې وفا کړی ده. البته نور وادي چې کړی دی هغه کې لا تر اوسه فکر نه کوم چې مثبت تاثیرات ولیدل شي، ځکه لا شپږ ونې شوې دي. نو کېدای شي یو کال یا دوه کال وګورو چې تاثیرات به څرنګه وي. خو په عمومي توګه شپږ ونې ډېر محدود وخت دی او معمولا اولنۍ سلو ورځو کې کوي. داسې او بولس مشران خپل سیاست ډاډه کوي او ولست ښایي چې ما راتلونکي څلور کالو کې به څنګه پالیسی وي. خو زه فکر کوم د نړۍ حالت چې ګورو، د امریکا اوسنۍ اقتصادي حالت چې ګورو، کېدای شي د زینو وعدو په عمل کولو کې به کېدای شي راتلونکي کال کې له زینو ستونزو سره مخامخ شي. لکه د په انتخاباتي کمپاین کې وعده کړی و چې په اول ورځ باندې به په امریکا کې انفلاسیون راکموي. انفلاسیون بلکې راکم نه شو، بلکې زیات شو. او دغه زمن کې کوم تعریفي چې د خپلو ملګرو هیوادونو لکه کاناډا، مکسیکو باندې اعلان کړی دی چې سبا ته به پیل شي، هغه کېدی شي امریکا کې اقتصادي بحران کېدی شي نور هم لا زیات کی، قیمتونه ملار هم زیات شي او کېدی شي امریکایانو سره به اقتصادي مشکلات نور هم لا پیدا شي. د خپل خبرو کې هم ویلي دي چې دغه پالیسي کار به کېدی شي لکه دردونکي وي، لیکن په اوږد مهال کې به امریکا ته بلوي ګټه راوړي.
د دې ټولو مسلو ترڅنګ تاسو ورته اشاره وکړه ولسمشر ټرمپ تر اوسه په بیلابیلو ویناو کې افغانستان هم یاد کړی دی، اوس د وخت کې افغانستان اړوند مسایل څومره امریکا ته مهم دي؟
په عمومي توګه د تیرو پنځو کلونو کې کله چې اول ځل افغانستان سره ولسمشر بایدن طالبان سره معاهده کړې او بیا ولسمشر بایدن راغی د افغانستان پوځیان راوستل، بیا په انتخاباتي کمپاین کې چې ګورو افغانستان متاسفانه د امریکا د بهرنی اړیکو د مدار نه وته هیواد دی. هغه احمد چې په افغانستان د امریکا په بهرنی پالیسي کې په خوا درلودل هغه نشته. یوازنی ذکر چې افغانستان باره کې کیږي هغه د امریکایي پوځیانو د افغانستان د راوتلو په بڼه باندې وي، چې بایدن څنګه چې امریکایي پوځیان افغانستان راوستل ټرمپ دغه ډېر لوی منتقد دی او دی وایي چې که زه ولسمشر وای کېدی شي دا طریقه بدله وای او فرق درلودی. او بل خبره دا چې تاسو په راپور کې هم دا ویلي چې د امریکا په افغانستان کې ځینې وسلې په دې دلیل پریښې وي چې دا وایي راوړل امریکا ته د دې ډېر قیمتي تمامې د نوزه کلته پریښودلې او د غواړي چې هغه وسلې بیرته را خپل کړي او یا هم د بګرام هوایي اډه بیرته را خپل کړي. نو کېږي چې دا ځینې وړ موضوعات وي خو زه فکر نه کوم چې داسې واضحه پالیسي به ولري. تر اوسه پورې یوازې په خبرو محدود ده. داسې واضح پالیسي د افغانستان په اړه
څه تمه کېدی شي؟ احمد زئی صاحب، د وی مشخصې پالیسي په اړه څه تمه کېدی شي؟
زه متاسفانه باید وایم چې افغانستان په اړه به د امریکا په خوانی پالیسی هیڅ موجوده نه وي. فکر نکوم هغه راز قوي پالیسی وي چې په خوا دلودله. افغانستان یو ورکه هواد یو هواد چې امریکا ته نور خطر نشي پیښ کولای او افغانستان د امریکا په اقتصادي او سیاسي او بهرني پالیسی کې مطرح هواد نه ده. افغانستان سره د ورکه هواد په څیر برخورد کیږي نه دا چې یو هغه هواد چې افغانستان کې تقریبا یو لک پوځان درلودل. کچیرته افغانستان کوم خطر امریکا ته بکی کی هغه بل خبر ده چې امریکا بیر توجه اخوته اړولې شي او افغانستان په اړه بیا بحث را ژوندې شي. خو زه فکر نه کوم د افغانستان موضوع په امریکا په بهرني سیاست کې او داخلي سیاست کې ډېر پراخ رول لري.
نور مسائل د بهرني سیاست اړوند ځینې مهم اقدامات لکه د اوکراین جګړه، د تجارتي تعرفو اعلان او کډوالو استل مسائل ډېر جدي مسائل بل شوي چې اکثریت غربي متحدین ترې راضي نه ښکاري. ستاسو نظر؟
د امریکا په تاریخ کې د تیرو تقریبا د دویم نړیوال جنگ نه راپدې خو دا د امریکا او د اروپا په منځ کې راوبېته یو ډېر کمساره مثال بلل کېږي. چې تو ګورو امریکا همیشه د شوروي په خلاف او بیا غن وروسته د روس په خلاف د امریکا د اروپا متحده هیوادو او هغه حالت بدلیږي. په تیر دوره کې ولسمشر ټرمپ دا ویلی و چې کېدی شي امریکا خپل پالیسی بدل کړي، د ناتو په اړه خپل دریز بدل کړي او ځینې اقتصادي اړیکو کې هم خپل دوست هیوادونو سره خپل پالیسی بدل کړي. هغه وعده باندې ولاړ دی تر اوسه او خو منفي تاثیرات داسې لیدل کېږي چې هغه یو درس چې د امریکا او د اروپا منځ کې را پیدا کېدو هغه را پیدا شو. د ولسمشر ټرمپ پالیسی د روس په خلاف او د چین په خلاف ډېر فرق لري. په خوا حکومتونو به دوړې ودونو پر راځي او رنګ پاره یو راز پالیسی دلته اوس د ولسمشر ټرمپ پالیسی کې داسې کار چې د غواړي روس سره لانیز دي شي، البته چین سره رقابت ولري. نو دا په خپل د یوکران جګړې ته ګورو اروپا سره یو مختلف دریز دی چې دی غوړه کوي او اوس نن د اعلان مو شو چې امریکا به نور یوکران ته خپل اقتصاد بخنه واړم نظامی مرسته بندوي.
بله احمد صاحب، یو لن جواب کرا کی تاسو اوکران ته هم اشاره وکړه چې د منځنی ختیځ د سولې او د اوکران د جګړې پای ته رسولو په برخه کې ولسمشر ټرمپ تر اوسه څومره موثر ګامونه اخیستي دي؟
ا به ذکر کوم چې د شپږونو کې کومې خبرې چې شوې دي مختلف عکس العمل د ټول هیوادونو د خوانه امریکا په عربه کې اظهار شوې. هغه که د غزې بارکی وی چې عرب هیوادونو اوس د مصر په مشرۍ باندې یو نوی پلان د غزې لپاره د ترامپ لپاره وړاندې کوي چې هغه کې دي شي د سې پلان چې فلسطینیان خپل سیمه نه ونوځي نو غزه بیرته آباد شي، چې دا کې دي شي د اسرائیل خوښنه وي. ترامپ دا وختل چې غزې نه فلسطین نه وبسي او غزه یو نوی آباد ښار جوړ کړي. نو دا خپل یو متاسفانه منفي روابط دي چې منځنی ختیځ کې پیدا کیږي. همدغه راز منفي عکس العمل د منځنی ختیځ بل عربي هو د نوخان امریکا په خلاف ده.
شرجان احمد صاحب، ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې ما سره ګډون وکړه او خپل نظر دی وړاندې کړ.
ژوند اوسه.
مسلمان ته د روژې د رسیدو له کبله د ولسمشر ټرمپ د مبارکۍ د پیغام په اړه یو ریپورت شته خو لګروسته په همدې خبرونه کې خبرې کی. ډیر زیات مې تر اوسه پورې د آشنا تلویزیون د خبرونه ګوري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې ښځو سره توپیری چلند پکې د طالبان د حکومت په ملاتړ ترسره کیږي. د ښځو حقوقو افغان فعالان ملګري ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالاتو په پام کې نیولو باندې تورنوي.
د ملګرو ملتونو کمشنر والکر ترک جنیوا کې د بشري حقوقو شورا اته 50 غونډې ته په خپل راپور کې په افغانستان کې د نوموړي په وینا خزو جنوس سره د ناوړه چلند او غدمهاله غیزو په اړه اندېښنه ښودلې او د خزو جنوس سره د طالبانو چلند د جنسیتي توپیر یا اپارټایډ په نوم یاد کړي دي. د بشري حقوقو ملاتړي ملګري ملتونو په افغانستان کې د خزو جنو د حقوقو لپاره لا زیات هڅو کولو ته هڅوي.
ان افغانستان women and girls
په افغانستان کې خزې او نجونې د دولت لخوا د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. دا داسې تبعیض دی چې د نړۍ په نورو برخو کې ساری نه لري. افغانستان کې خزې تقریبا په خپل کورونو کې زنداني دي. دوی د ټول هغو حقوقو چې د ګرځېدو، زکر او کار په ګډون د دې ژوند لپاره اړین دي څخه محروم شوي دي. زه د هغه هیواد چې په ملي کچه ځانته په لوی پیمانه زیان رسوي په اړه اندېښمن یم.
طالبانو تر اوسه د والکر ترک سرګندونو تخبرګون نه دی خوده. خول دې وړاندې هر وخت ویلي چې په افغانستان کې د خزو جنو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي. بل خو د بشري حقونو افغان فعالان بیا نړیواله ټولنه د خزو جنو سره د طالبانو د حکومت د کړونو پر وړاندې په اقدام نه کولو تورنوي.
تا چه زمان باید به طالبان زیر عنوان تعامل فرصت داده شود و از این جنایات روزافزون طالبان چشم پوشی صورت بگیرد؟ بدون شک که چشم پوشی از جنایات طالبان در بیشتر از 3 سال گذشته زیر نام تعامل باعث شده است که این جنایات طالبان علیه زنان و دختران افغانستان با گذشت هر روز توسط این گروه عادی سازی و وحشتناک تر شود.
د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو کمشنر داسې محل د څرګندونې کوي چې د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او لکور بهر په دولتي او نه دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیزونه او په ټولنیز ژوند کې پر خزو او نجونو باندې محدودیتونه لا هم پر ځای پاتې دي. خو پوښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو راپور به د بشر د حقوقو او په ځانګړي ډول د خزو او نجونو سره د طالبانو پر چلند څه اغیزه وکړي.
د داسې راپورټونو او مستندات او گزارش مطمئنن چې مثبت تاثیر لري او لرلی شي، اما دا مثبت تاثیر هغه وخت مؤثر نتایج ته رسیدلی شي چې دا د یو پلان سره همغږی شي.
تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشره روزا اوتونبایو و به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر اوسه د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی، خو بشري حقوقونه او په تیر د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه او همدار از د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسائل دي چې په تیرو څو کم څلورو کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا محوري بحثونه جوړوي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لندو نړیوالو خبرونو کې د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر ګیدون سار د سه‌شنبه پر ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل چمتو دی حماس سره د اوربان په دویم پړاو خبري وکړي او یا د نورو یرغملو د آزادو په صورت کې به د اوربان موده وغځوي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر په بیت المقدس کې خبرران سره په خبرو کې د غزې د ترنګ د بشپړې بي وسلې کولو، حماس او اسلامي جهاد د وټولو او د يرغمل شوو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او وایي چې پر دې مسایلو ورسره موافقه وشي اوربند به وغځوي. حماس نوې وړاندیز نه دی منلی. د حماس یو جګپورې چارواکي ویلي د يرغمل شوو کسانو د بیرته ستنولو په موخه اسرائیل لپاره یوازنۍ لار د دریو پړاوونو په خوانی اوربند دی. سپینې ماڼۍ وایي هر اقدام چې اسرائیل ومني امریکا به ملاتړ وکړي. د سوریل لاند محاله ولسمشر احمد الشره د عربي هوادون د مشانه په سرمشیده کې د ګډون لپاره قاهره ته ورسید. ټاکل شوی په قاهره کې د عربي هوادون مشان د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې غوښتنې په وړاندې چې ویلي وو د غزې ترنګ څخه دی اوسیدونکي ووزي او په ساحلي ځای بدل شي راټول شوي او په بدیلو لارو غور کوي. دا سیمې ته د اشره لومړنی سفر دی. په ورته وخت کې د لبنان جمهور رئیس جوزف عون سعودي عربستان ته خپل سفر پای ته رسولی دی. د دواړو هیوادونو چارواکو پر سیمه ییزو مسایلو تر څنګ ټینګار کړی چې اسرائیلي ځواکونه باید له جنوبي لبنان څخه ووزي او یوازې د لبنان دولت باید وسلې ولري. نن سه شنبه په لزګونه مذهبي کسان د ایتالیا په سنت پیټرزبرګ کې راټول شوي وو او د پاپ فرانسیس روغتیا ته دعا کوله. دا خلک په داسې وخت کې راټول شوي چې د کاتولیک مسیحانو روحاني مشر پاپ روغتیایي حالت د تنفسي ناروغۍ له امله ډیر خراب دی. د دوشنبه په ورځ د واتیکان په یو روغتون کې ډاکټرانو وویل چې دوی د پاپ له سږو څخه یوه لویه اندازه مایع راایستلې ده. ډاکټران وایي چې پاپ د دې عملیاتو پر مهال بیدار وو او اوس د اکسیجن ورکولو په عادي ماشین تنفس اخلي. د فبروري له 14 نیټې راهیسې پاپ د کم خونی او د یو پیچلي تنفسي ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر دی.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړي. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
امریکا کې د مسلمانانو د ټولنو مشران د روژې په مناسبت د ولسمشر ټرمپ د پیغام هرکلی کړی او هیله یې ښودلې امریکا به د اسلامي نړۍ په اړه یو مثبت دریځ ولري. نور جزئیات په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روژې د میاشتې د راتګ په مناسبت په خپل پیغام کې مسلمانانو ته د نیکو هیلو او درناوي مراتب وړاندې کړي دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ له خولې ویل سوي دي چې رمضان د روژې عبادت او اجتماع لپاره یو سپېڅلی وخت دی او هغه د رمضان د سپېڅلې میاشتې له کبله خپل تاوده احترامات وړاندې کوي. دلته د ویرجینیا د مسلمانانو د ټولونو مشرانو هم د روژې په مناسبت د ولسمشر ټرمپ د مبارکۍ پیغام هرکلی کړی دی.
We thank President Trump.
موږ د ولسمشر ټرمپ د پیغام هرکلی او مننه ترې کوو. موږ غواړو چې په نړۍ کې د سولې په هدف د ولسمشر ټرمپ د حکومت سره کار وکړو.
د روژې په میاشت د ولسمشر ټرمپ په بیان کې هم د غراز ویل سوي دي څنګه چې میلیونونه امریکایي مسلمانان د رمضان میاشت پیلوي، زما اداره یعنی حکومت بیا دا ژمنه کوي چې د مذهب ازادي به ساتي ځکه چې دا د امریکا د ژوند د بڼې یو نه بیلیدونکې برخه ده.
موږ دلته امریکا کې د روژې میاشت د مکمل اسلامي احساس او جذبې سره لمانځو. تاسو وینئ چې په څومره زیات شمېر کې مسلمانان دلته جمعات ته راځي او تر ناوخته پورې خپل عبادتونه کوي.
ولسمشر ټرمپ د روژې په مناسبت مسلمانانو ته په خپل بیان کې همدغه راز ویلي دي په رمضان کې زه د خوشحالۍ په دې موسم یعنی میاشت کې خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم چې د خدای بې پایه رحمت او بې پایه مینه منعکس کوي. خدای دې په دې ښه موسم کې په تاسې او ستاسې په کورنیو رحم وکړي.
ولو که مسلمان ها از ساحات مختلف، از ممالک مختلف، از قوم و نژادهای مختلف و لسانهای مختلف به امریکا آمدن، در اینجا الحمدلله احساس وحدت، احساس برادری، احساس محبت و اتحاد و همفکری میکنن.
په امریکا کې مشت افغانان هم د نورو مسلمانانو سره د روژې میاشت په مذهبي جوش او احساس سره لمانځي او وایي چې دوی خوشبخت دي چې د مکمل مذهبي ازادۍ څخه برخمن دي.
امریکا کې مسلمانانو لپاره ډېر زیات سهولیات او د خلکو د طرف نه د امریکا مسلمانان دي که غیر مسلمانان دي دغه طرف نه ډېر زیات د یو جهتي ماحول وي.
یو خوال داده این که در مذهب ازادی در دلته هر چو کوله شید که به ازادانه دول بدون به کمی میری بدون به کم مشکل نه الله تعالی عبادتو که به هر قسم چه واری اما از خپل عبادتو که
د شنبه په ورځ په متحده ایالاتو او د نړۍ په نورو برخو کې مسلمانانو د روژې میاشت پیل کړه. د شمیرو له مخې امریکا شاوخوا 310 میلیونه نفوس لري چې سبان دي 4 میلیونه مسلمانان دي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
ستاسو د ملتیا نه ډېره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او ټلویزیوني خبرونې او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاک پر ویب پانو او فیسبوک پانو کتلی او لوستلی شئی. تربیه.